محمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه د افغانستان په نوو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل شوې ده چې تالند او برېښنا به ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په وی خبرتیا کې ویلي دي چې په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د دې بارانونو له امله د سیلونو د بهیدلو امکانات شته. د عینک مسو د کان له سیمې ترلاسه شوي 1430 لرغوني آثار به تر ارزونې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې دا آثار به د لرغون پیژندونکو له لوري پاک شي، ترمیم بشي او تر ثبت او تسجیل وروسته به ملي موزیم ته انتقال شي. دغه وزارت زیاته کړه چې په دې آثارو کې له خټو، ډبرو، فلزاتو، شیشې، هډوکو او لرګیو جوړ شوي توکي دي چې د کوشاني او ساسانی دورو مسي سکې، کتیبې، جامونه، پیالې، څراغونه، د مسو د سپندونه، عقیق، لاجورد، آج، د هډوکو مری او یو شمیر نور وسایل شامل دي. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت په خبر پانه کې راغلي دي چې دا آثار تر 5000 کلونو ډیر لرغونی دي. په هرات کې د خطاطانو د ټولنې په همکارۍ د کوفي خط لومړی نندارتون د دوشنبې پر ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې د کوفي خط 5000 ډول هنري آثار راغونډ شوي چې په ځانګړي ډول د لومړۍ هجري پیړۍ د هنر استازیتوب کوي. دا نندارتون به د پنځشنبې ورځې تر اخیره د هرات ښار په علامه صلاح الدین سلجوقي تالار کې پرانستوي. د اوکراین ولسمشر د دوشنبې پر ورځ وویل چې د اوکراین عسکر د هیواد په شمال ختیځ کې له بهرنیو کرایي جګړه مارانو سره په جګړه بوخت دي. د ولادیمیر زلنسکي په وینا دا جګړه ماران له بیلابیلو هیوادونو لکه پاکستان، چین او د افریقا له جنوب برخو ورغلي دي. د اوکراین ولسمشر تر دې مخکې هم مسکو تورن کړی وو چې د اوکراین پر ضد جګړه کې د چینایي جګړه مارانو ګمارنه کوي، خو پکین دا تورونه رد کړي دي. روټرز څرګندوي چې ښاغلی زلنسکي د اوکراین په شمال ختیځ کې په خارکیف کې د جګړې له کرښې څخه تر لیدو وروسته په ایکس کې ولیکل چې د دوی پوځان د چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو د کرایي جګړه مارانو راپورونه ورکوي چې دا کسان به بې ځوابه پاتې نشي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف سبا یا بل سبا روسیې ته ولاړ شي او هلته له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې ویتکوف به د چهارشنبه یا پنجشنبه پر ورځ روسیې ته ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ښاغلی ټرمپ روسیې ته تر راتلونکي جمعې مهلت ورکړی دی چې داسې یوه معامله دې وکړي چې ورسره د اوکراین درې نیم کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې دوی تل دې ته خوشحالیږي چې ښاغلی ویتکوف په مسکو کې وویني. د امریکا ولسمشر ویل دي چې مسکو د اگست تر 8 مینیټي د اوکران د جګړې په تړاو یو تړون ونکړي، بندیزونه به پرې ولګول شي او لوړې تعرفې به پرې وسه شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. او سلګونو افغانان له تاجکستان ایستل شوی دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. دا به هم واوري چې په جولای کې په پاکستان کې امنیتي پیشي زیات شوی.
شلو نه زیاته پریشونونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نه شو، ځکه چې فیصله سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملټری اسټابلیشمنت کړی دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو هند ته د امریکا له خبرداري خبرو او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ
په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحه پراخ شوې دي، کار ډېر شوی دی.
په بهر کې د افغانانو د فرهنګي هلوځلو د پراخېدو علت څه دی؟ په یو راپور کې به یې وړاندې په خبرونه کې په تفصیل واوري. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په تیرو څو باندې دوه اونیو کې نشتې 400 افغانان له تاجکستان افغانستان ته ستنه شوې دي. IOM په یو راپور کې څرګندوي چې د دې خلکو لویه برخه په زور له تاجکستان ایستل شوې دي. په تاجکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې لویر له خپلو کورونو نشي وتلی چې پولیس افغانستان ته ونلی شي. جزئیات په دې راپور کې.
ورستن هغه چې د تاجکستان حکومت افغان کډوالو د نیولو او له دغه هوا د ایستلو بهیر پیل کړای. هلته مش یو شمیر افغان کډوال وای چې دوی د نیول کې دوه لویری حتی د لومړنۍ توکو د اخیستلو لپاره هم خپل کورونو نسی وتلای. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانسي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
موږ او نور کډوال ډېر ویریږو چې پولیس مو ونه نیسي او ومو نه شړي. موږ له خپلو کورونو هېڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کوره ووځو او روغتون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې یوې بلې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم مثلا که افغانستان بریم د خطر هستیم.
که افغانستان ته ولاړه شم له خطر سره مخ کېږم. زما ماشومان کوچني دي. دلته ښه ده کولی شم بهر ولاړه شم، کار وکړم تر څو هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولی.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اگست تر 3 پورې شاوخوا 1,300 کسان د شیرخان بندر لارې له تاجکستان افغانستان ته ستانسوي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست په 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 90% په زور ایستل سوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنیدونکو کې 90% نارینه، 80% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 90% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% یې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمیر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و، هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمیر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل سوي و او افغانستان ته ستانه کړل سوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول او له دغه هیواد ایستل سوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې را هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي. د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سبسوي چې ډیری درېمو هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډېر شمېر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هېواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هېوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هېوادونو کې د نورو ستونزو سربېره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هېوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنې کی.
له تاجکستان مو د افغان کډوالو د ایستلو راپور اوریده. د سیمه له یو شمیر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیر چهارشنبه په ورځ د جولای 13 په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستنه کړی دي. لدی سره د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې تمه کیږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر هم زیات شي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 340 سره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت په دې وروستیو کې 1.4 میلیونه POR کارت لرونکو ته هم د دغه هیواد د پریښودو وروسته خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر کړی، د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې د POR کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په 13 نیټه پای ته رسیدلې ده. که څه هم تمه کېده چې دا موده به تمدید شي او په دې اړه بحثونه هم روانو، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13مه په یوه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې ده چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آرت کارت یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2008 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یا نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په همکارۍ صادر شوی و. لایوي خبرتیا وروسته به واوري چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته شخړو او امنیت انسټیټیوټ وایي چې په 13 جولای میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه د جون د میاشتې په پرتله زیات شوی دي. له پېښوره د آزادی رادیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه راپور لري.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو او بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس د اگست په درې منیټا خپور کړي خپل میاشتنی راپور کې وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو لخوا 2 اتیا بریدونه شوي چې پکې د 100 زیات کسان مړه او 150 نور جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د جولای په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 215 کسان مړه او د 200 زیات جوبل شوي دي. اداره وایي چې په مړه شوي کسانو کې زیاتر شمیر د عام ولستا بریدونو کې وسلويخ عام ولست او شپږ دیرش امنیتی سرتیری وجل شوی دی. د پی آی سی ایس ایس یو غړي خلدون خان مشال ریډیو ته ویل چې د جون د میاشت په نسبت په جولای کې د وسلوالو په بریدونو کې 15% سیواوال راغلي.
شدت پسندو 14 کسان په دغه جولای په میاشت کې کډناپ کړي وو، نیولی کړي هم، خو مرګونه چې کوم دی په سکیورټی فورسز کې آغا 32% کم شوی دی او په عام خلکو کې دا مرګونه 21% زیات شوی دی او په شدت پسندو کې دا مرګونه 49% سیوا شوی دی زیات شوی دی. بلوچستان چې دا په دویم نمبر باندې راځي 28 اٹیک کې اور ایوا هم شدت پسند و حملہ دا پو پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر او یا پو اسلام آباد کے ندا ریکارڈ شوے، خو ایو اٹیک چدا دا پو دیامیر چکم ضلع دا دے گلگت بلتستان دے کے ریکارڈ شوے دا.
پو اسلام آباد کی اوبل سیڈنیز مرکز سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز دا جولائی پو میاش کے خپور کڑی خپل یوراپور کے وائی چې دروان کال لومبېش په ګمیاشتو کې شپږ سوا او ویش بریدونه شوي چې پکې د سلیریش سو زیات کسان مړه شوي دي. راپور وایي چې د کال 2015 په لومبې درو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو بریدونو او د امنیتي ځواکونو لخوا په جوابي عملیاتو کې 900 کسان مړه شوي، بلخوا د اپریل نه د جون د میاشت پورې 203 اویا پیښې ثبت شوي چې پکې شپږ سوا او 15 کسان مړه او 3 اتیا جوبل شوي دي. سی آر ایس ایس په خپل رپورټ کې وایي چې روان کال لومبې درو میاشتو کې تر ټولو ډیر د سیکیورټی فورسز کارکونکي وجلي شوي. په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو فیصلې دي سیاسي ګوندونه په خپل خوښه وکړي.
که د ترهګرۍ په ضد جنگ دی نو د بده مرغه د خبر پختونخوا په شمول باندې د ملک مجموعي د پالیسی زمنګ ملټری اسټابلیشمنت جوړا کړی دا، نه چې سیاسي حکومت جوړا کړی دا. او سیاسي کوم ملټری اسټابلیشمنت وي ناغه هر یو سیس ته په یو خاص نظر کې ګوري. د هر سیس چې دا سیکرس ما کلا انسرجنسی راشي، بغاوت شروع شي، نو دا غي سیاسي توګه باندې مخنیوي ډیر پاسانه کیږي. اور ډیر یو مشهور قول دی چکل هم ته داس قسمت طرح غری سره مخشي نه هغه 80% په سیاسي او 20% چکم نه هغه په ملټری چې کوم اپریشنز دي داغه دلاري کیږي. د بده مرغه په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې 80% ملټری په ذریعہ شوی دی او 20% نم کم په سیاسي طریقو د دې مسلو حل کتلې شوې ده. د هغې د وجه نه تر هغه ختم شو شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نشو، ځکه چې فیصله سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملټری اسټابلیشمنت کړی دی. کدا فیصله سیاسي حکومتونو ته ورکړل شوې، په نېشنل الیکشن پلان باندې عمل درآمد شروع شو چې کوم سیاسي حکومتونو یو خاص باقاعده ګایډلاین ملټری اسټابلیشمنت ته ورکړی دی. زما په خیال باندې په ملک کې به امنیت ته دوام هم ملاو شي، د ترهګرو دا ډلې به هم ختم شي، د پاکستان او د افغانستان تعلقات به هم ودان شي.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د مئی په میاشت کې شوه دوا اتیا وسلوال بریدونو کې یوازې یو اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوی. په پیښور کې خبریال غلام دستگیر مشال ریډیو ته وویل،
اصل کې خبره دادا چې زمونږ د نورو صوبو او د دې صوبو ډاینامکس بدل دي. کمنګا بلوچستان ګورو، په بلوچستان کې یو فل فلج انسرجنسی روانه ده، یو سپریټیست موومنت روان دی. نو پاغه کې دغه وجه ده چې دا د قشانته د طرحه غره او د بی امنۍ واقعیت چې دا ډیر زیات دي. بارډر چې ده یو طرف ته ایران سره ټچ ته او بل طرف ته د افغانستان سره هم دغه بارډر ټچ ته. نو تاسو وګورئ چې د تیر او سلويختو کالونو چې افغانستان کې چې کم بدمنی شوه ده، دغه اثرات په پاکستان کې مشته ده. کم چې د جهاد په نوم باندې سوویت یونین خلاف چې کم جنگ شوه، نو هغه د پاره زمونږ په قبایلی سیمه کې او په پښتونخوا کې ډیر زیات ذهن سازی شوی و، ریډیکلایزیشن شوی. نو دا غي د وجه نه دلته داسې الیمنټس ته دي چې هغه وخت تر وخه سټیټ د پاره، ریاست د پاره مسایل جوړي. په مشرق کې زمونږ د انډیا سره کم بارډر دی، پنجاب سره هم ملاو دی او هغه د سند سره هم ملاو دی. انډیا چې دی هغه ک ډایرکټ دلته نه کوي لګیا دی، خو په بلوچستان کې چې انسرجنسی دا کم چې علیحدگی پسند تحریکونه جاری دي، نو پاکستان وایي چې موږ سره د دې ډېر سالیډ ثبوتونه دي چې په دې کې انډیا داغي مرسته کوي، داغي ملاتړ کوي.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه و میاشتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي عملیاتو کې 950 نه زیات وسلوال مړه او 300 زیات گرفتار شوي دي. راپور زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې و عام اولس او یو د امن کمیټې غړي هم وجل شوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له هند څخه به د روسیې د تیلو د پیرودلو له امله پر هندي مالونو تعرفې لوړې کړي. بل لور ته نوې ډیلی دا خبرداري غیر عادلانه وبله او ټینګار یې وکړ چې د خپلو اقتصادي ګټو ساتنه به وکړي. د هند حکومت دوه سرچینو هم روټرز اټنس ته ویلي چې هند به د ټرمپ له ګواښونو سره سره له روسیې څخه د تیلو پیرودو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په خواله رسنۍ کې ولیکل چې ان هم له روسیې ډیر تیل اخلي او هم دا تیل په آزاد بازار کې په ګټه پلوري، خو دې ته نه ګوري چې په اوکران کې څومره خلک د روسیې د جنگي ماشين له خوا وژل کیږي. ټرمپ زیاته کړه له همدې عمله به پر هندي مالونو تعرفه ډیره زیاته کړي. روټرز اټنس ته د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې وایي نوې ډیلای به د خپلو ملي ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. دا ویان زیاتوي چې د هند په نقشه کول ناعادلانه دي او نه معقول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړې ده چې چیرته ماسکو د جمعې تر ورځې له اوکراین سره د خپلې درېنیم کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه اوچت نه کړي، په هغه هیوادونو باندې به پنځونه ولګوي چې له روسیې انرژي واردوي. ماسکو تر اوسه د دې ضرب العجل سربیره داسې څه نقشه نه ښکاره کړې چې د اوکراین د جګړې په برخه کې به خپل دریځ بدلوي. خود کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه پر سوویل چې دوی ماسکو ته د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سفر ته سترګې په لار دي. ټاکل شوی ده چې سټیف ویتکوف ترجمه مخکې په ماسکو کې لروسی چارواکو سره د اوکران د جګړې او د ولسمشر ټرمپ د خبرداري په تړاو خبري وکړي. هند د لویدیز له فشار سره مخامخ دی چې د 2022 کال په لومړیو کې د روسیې لخوا د اوکران لبریت رئیس له ماسکو څخه ځان لري کړی. نیوی ډیلی له روسیې سره د خپل اوږدمهاله اړیکو او اقتصادي اړتیاو په خاطر تر دې دمه مقاومت کړی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالي له سخت چپې سره مخامخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمی بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې پرون د اگست 3مه خبر کړي ویلي د بارانونو کموالی، د ځمکې سخت وچوالی او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوی چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوی چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله یې د خټکیو سګنې سیزن خنه وو.
دا وخت د خټکو خو ډیره سخت وچکالۍ وه او هغه زمونږ کم خټکی فصلونه چې وو هغه موچلو. نور للمې چې کمې وي هغې باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو او حتی تر دې چې اوسه پورې دا د څښاک اوبه چې دي د سکلو اوبه دا نشته دی. وچکالي ډېره زیاته ده، دې سره ډېر زیات مونږه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګلو ویل د وچکالۍ له امله ډېرې کورنۍ له سیمې وتلي. نوموړي ویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوې چې له امله یې آن باغونه وچ شوي.
سږکال په سمنګان ولایت کې بارانونه بیخي کم شوي وو د پسرلي موسم کې او د منی په کم موسم کې چې موږ کله بارانونو ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارانونه نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او دا چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیات نه وي سږکال لږ مشکلات ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له دې وړاندې د تیرې جولای په 8مه ویلي وو چې افغانستان سږکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تیره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت لامل د اندېښنې وړ نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبه په ورځ د اگست 3مه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له 10 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوی. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خاید او رښتونو د غټکل تخوخ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې د سږکال د اورښت موسم له معمول څخه مخکې په ډیر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خاید وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
د چاپیریال اغیزې پر سرعت څومره شوري دي؟ د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل نظر میاخسته.
په زراعت کې د اقلیم تغییر ډیر زیات تاثیرات لري. چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډیر زیات تغییرات اقلیمی تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمي تغییرات په افغانستان باندې که ووایم چې تپل شوي دي هم شاید څه درسته خبرې وي، ولې په دې چې تاسې افغانستان ډېر صنعتي مملکت نه ده او مونږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لار نه لرو، خو سره له هغه هم مونږ باندې تاثیرات زښت ډېر دي. لکه په مثال توګه زه ویلی چې مخکې به زمای لږ مخکې وه په خپل وخت به و البته، اما اوس دا د ځینې وخت لږ تغییر کړی ده. ډېر وروسته زمای راځي، همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده، یا که چېرې بارانونه وي هغه بارانونه په نورمال شکل باندې نه وي. یعنی مطلب دا چې کله ډېر باران وي، کله آسان باران وي، وچکالیانې دا خپل ډیر منفی اغیز لري په زراعت باندې. او یا مثلا په دیش په ورځو کې ډیر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلفو سیمو کې، چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر نښې دي. او سره له دې وچکالی او دا هم ډیر زیات د افغانستان په زراعت باندې. البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښت ډیر کم و، د دې تغیرات اقلیمي له وجې نه اورښت نور هم کم شوی ده. یعنې جنوبي سیمې د موږ افغانستان بے حد زیات ځپل شوی ده. دغه اوو سال ته حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي. نو معلومداره چې اقلیمي تغیرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات موږ، البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا قندار ته تاسو مثال ووایم، بعضې ولسوالیانې لږ نسبتا کیستی وي، اما په ټوله کې یعنې په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوي داسې و چې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و، بعضې نباتات ته مساعد نه وه، اما بعضې نباتات ته وسختي وي دي. اما په ټوله کې منفي تاثیرات زښته ډېر دي او افغانستان له دې نه نه شي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي موږ تاثیر نه لري. البته چې زښته ډېر تاثیرات لري.
په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلی واکمنېدو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډیر شمیر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کېدو سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمیر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور په دې راپور کې
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیه ځلی واکمنېدو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی، په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوي دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بې آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثارو کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتې افغان شاعرې او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالی لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنگ واخلي او ساو وباسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوه نه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ز فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شی هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. دغه ته مرغل ول زده کړې مې نه دي کړې، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سمه ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغ چاچی کنداری پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې پیور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته ورسلم، په هماغه ګړی یې ورسلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې رالوی کې رسمي کار وکړې. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مالو ولې نه غواړم؟ ویلته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په رالوی کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ویلته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه، د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبا رادیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سره رادیو ته او دا اریزه الته رئیس ته ورغه چې هغه لاسلیک بیرته ما ته راوړه. مال شدی نو ما هغه واخیستله. هغه درخواستی چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم. بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم. دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده. دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري. نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم. نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ولته عریضه ما ته راکړه. زه دا اوس اوسم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت په لوبي دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال. تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
تاسو ما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام د ادب سره علاقه درلوده د شعر و شاعری سره می درلوده د کیسې لیکنې سره می درلوده د خطاطی سره می درلوده د انځورګری سره می درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه. زما پلار ورونه ټول لوستل وه. زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته طلي افغان اوس ګرچي هغه د طلي افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي ما ږغ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ورځ یو هغه در کومه د طلع افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ولښه دي هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په طلع افغان کې هغه سوي و چاپ سوي و که څه هم چې یو څه لاستي پکښې کېوالې و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته آر نامه ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د تا څه ای څه مې د ټول افغان سره هغه پیل سره او په دې باندې زه هم ورسته هغه سره مې چې زه کولای سم یعنی هغه زه تشویق کوم هغه چې چا څه د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولای نه سم زه یې بیانولای نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحالوم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل سي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا دوی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیان وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه یي ده. نو هغه م یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپله ما دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سری ده کریمه رسولي ارواشا ده اغه ما یو کال مشره ما یې غوښته ښکارا کې مال د دې ماشیر ولیکي اخبار مې واسته وي د دې چاپ هغه دا به زما ولیکم. نو بیا یې غیم شیر ولیکي واسته وي بیا دوار موږ په فګال شیرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو اغه دا اوس کې په روس ښکارې کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو اغه را سره ګټ سره ورور مم را سره ګټ خو بیا ور سره ورور پرې شو ولا او از ما خور د بعد مرغ چی په ځواني کې هغه سره وفات سره او زه یې واس پات سره ما نو دا دې تو سفر ا مې دا لار تعقیب کړی دا
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلې یاستي چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول. نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلاخ لای دی و بخشي هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو د ماموریت نو چې ادبي فرسنګ وو. نو بیا وروسته هغه سوداګری کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله او هغه د مطالعې د از ما پلار چې ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه وو لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایراني مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو هغه سالانه هغه ورسره کړی وو چې یعنی اشتراکي ورسره کړی وو او د هندستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دا خاص مطلب ټوله مطالعه کوله د هر شي مطالعه کوله زما په څه چې د پلار سره کښېناسته لمه د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به په کښېناستي د هغه سره په خپل ځای کې کښېناسته لمه مثلا چې جمعې به وو د په کتاب مطالعه کوه زه هم تشو کېدلم ما مې یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپل لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجوده یا د کتابونو سره علاقه موجوده هغه د هغه کور هغه چنان چې دی چلویږي د وخت په تیریدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کیږي مایل کیږي چې ورته ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ته ځي، بیا هلته پخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یوه حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، صفه او عاطفه په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یې هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي. هغه هم له ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه. زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه. تو چې هغه می په زین کې په خیږه هغه موضوع دا اوس ما یو شی نه موضوع ته پام اوشتي دي تا په دې دلی دا ځنی شی دي میره یو ای خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سار اندار تناسلی بیا هغه په پوډور پټي خپل مخ د بدن نور ځایونه خو یې نشکاره کیږي ما دغه موضوع ته یعنی یو افته کیږي ما پام ورته اوشتي دي خو هغه نشیر کیږي خو زه به لیکم اوم نه زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخیږي
ډېر ښه میرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کومه خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی ک ونارینه نو وستا سودا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړی ده د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سماته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دی ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې خزینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعری او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي نو دوی ل خپل شعر او شاعری نه لري کیږي تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډېر لیدلې دي خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي د دې راس پڅ کېده شعر
یو داسې اغلری دا د کور مسولیت دی دا ډیر ترن مسولیت دی دا یو ځین چې مته نه دی ورغړ زه دا اوس ته شپې ته تیرې ما د کور کار کوم په داسې حال کې چې ناری نه چې هغه سي تقاوت سي هغه قرار د کور په کونج کې شي ما پلار ته خدای وبخشي لکه ما پلار یو ځل مونږ او داسې او راځي مطالعه کوي نو ما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شې ډېر هغه لري چې تر قبره پورې نه تقاوت کیږي هغه کار کوي شې واقعا ډېر هغه لري خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه ما آی په لاس کې به دې ټینګ ولې کچیر لږ د څه خو شوې دي یعنی دا څه خپل وګوره که څوک ما ته فکر کوي وايي دا تجربې لري هغه لري زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر څه پاتې نه چې په څونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه راته خولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تون د سړي راسي د لاس څخه یو شویر نو شیر تاسو یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي سید هغه دا احمد مهم دی اتهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر په څه به تون ورځي په دې حساب باندې مثلا اوري بشير با اوري کته وخت نه لري چې ویلي کې نو بشير اوري وسخودير وسایل دي مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې یوټیوب غانستا په یوټیوب کې ستا په پدا هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شي چې ویډیوګانې پکې راځي نو شي سره یو اړ دی. اوس مثلا زه کور کې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل سکون یې چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چېشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کده شي اوریدون کې و غواړي په دې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کال خپل درست وایي ولس کال دی په بستانیا کې ژوند کوم ویلسکي او رسمي اغمل رما اخیری زما اخیری ماموریت چه بود پیشور اغی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتی شما اغمی روستای ماموریت تو چه پا دوازاره دوازاره دل لسم که روستی دکات روستی شی بود پوری نو اغا ماموریت ما اغا که تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دیر از یاد تمانه نمیرمن ملال چی خبرانه کم را سرگرد
لکم خدای دی بکی چی تسو ستاسو پا اغمی خبری کری ستاسو پا دربان
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو علامل شه
درد را پروے زما درمان